ماسپخین درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړی کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د کوټه د پرونیو بمی چاودنو په کې دا وختي مرګ جوړلې په اړه معلومات درکو. دغه راز په کراچۍ کې د ایم کیو ایم په انتخاباتي دفتر د پرونی حمله او په دې خار کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي چیلنجونو په اړه رپورټونه دروو. د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ دوه ونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
سرټکی تازه خبرونه وایي چې په خیبر پښتونخوا افغانستان کې زلزله شوې ده. ناټو له پاکستان غوښتل چې په خپل خاور کې د هغو وسلوالو سختریزو پر ضد اقدامات وکړي چې پر افغانستان حمله کوي. امریکایي چارواکو د روس د شمالي قفقاز جمهوریت داغستان کې د دوه ورځې لپاره هم د بوستون د برید په تړاو د نیول شوي کس له مور سره لیده کاته کړې دي. اوسم تفصیل په خیبر پښتونخوا افغانستان کې زلزلہ سویدا. په سوات او کابل کې د مشال ریډیو همکاران وای زلزلہ په پېښور، سوات، ملکانډ، کابل او د افغانستان په شرقي برخو کې سویدا چې دا یو نیمه غنټه مخکې زلزلہ راغلی و. تر اوسه پورې د مرګ جوړلې څه اطلاع نشته. پاکستانی میډیا وای په پېښور کې د زلزلې زور پر ریکټر سکیل باندې 6.2 و. د بلوچستان په کوټه کې د نهي پښپا د نچاري څلور لار کې د ځانمرګ بریټ په نتیجه کې د ملیشیا ځواکونو د وسرتيري په شمول شپشتنه وجل سوي او تر 15 ډیر شزيات ټپيان سوي دي. تر دې یو غنټه وړاندې د یاد شار په بلابلو سم کې په 314 کې لشتر لژه شپش کسان ټپيان وو. د بلوچستان د داخله چارو سیکرټر اکبر حسین و خبرې رسنوي ته وویل چې دا تر انتخاباتو لمخه حالات ګډوډول دي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څومره هم ټول ټاکنو ته وخت را نږدې کیږي، نو هغه قوتونه چې غواړي دا ټاکنې ناکامه کړي هغه داسې حرکتونه کوي.
څلورمه چاودنه چې د پولیسو په خبره ځانمرګي بریدو مسؤلیت لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې قبول کړی دی. کراچی کې د سیاسي ګوند ایم کیو ایم ټاکنیز دفتر مخې ته د چاودنې وروسته نن په دغه شهر کې ویر دی. د ویر له وجې د دغه شهر بازارونه او تعلیمي ادارې بندې دي. د نهي په شپه په شوي په سوي دغه چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دیرش ژوبل وو. وسوالې ډلې جند الله پرون وخت مشال لیډو ته په یو ټلیفوني پیغام کې د چاودنې ذمہواري قبول کړې ده. ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د یادې پیښې وروسته د دغه ګوند د ټولو ټاکنیزو دفترونو د تړلو اعلان هم کړی دی او هم نن د پېښور ښار دننه سرکې ګیټ سره نږدې 14 سوي چې پکې د پولیسو په وینا دوه کسان ژوبل سوي دي. پولیس چارواکو نن د پېښور وروسته مشال ریډیو ته وویل 14 د پزګن د غړي محمد طارق د کور سره نږدې وسوه چې پکې د نوموړي میرمن او ماشومه لور ژوبل سوي ده. ژوبل سوي زنانه او ماشومه د پېښور لیډي ریډینګ هسپتال ته وړل سوي او ډاکټران وایي چې د دواړو حالت له خطره بهر دی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي بهر ملکونو میشت پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو لپاره نن اسلام آباد کې الیکشن کمیشن حتمی غونډه کوي. د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو څانګې یو چارواکي مشال ریډیو ته نن ویلي چې له دې وړاندې تېره ورځ په دې اړه یو غونډه وشوه چې پکې د الیکشن کمیشن سیکرټري اشتیاق احمد او د نادرا د چیرمن طارق ملک سربیره د نگران حکومت یو شمېر وزیرانو ګډون وکړي. د الیکشن کمیشن بیان زیاتوي چې نن به په دې لړ کې حتمی فیصله کوي. ناټو له پاکستان څخه غوښتي چې په خپل خاور کې د هغو وسلوالو سختریزو پر ضد اقدامات وکړي چې پر افغانستان حمله کوي. د ناټو سازمان عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن پر نو وخت په برسلز کې یو ځل بیا وویل چې په پاکستان کې د ترګرو او وسلوالو خوندي پټ ځایونه شته او د لمنځوړو لپاره باید پاکستان اقدام وکړي. دغه په وینا د پولې له پورې غاړې دغه حمله په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ناټو هلې ځلې زیانمنوي. نوموړي پرون په برسلز کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. بیا وروسته یوې خبري غونډې ته په افغانستان کې د پوزیانو د پاتې کېدو په اړه وویل
We need a clear legal framework for our continued
موږ په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدو لپاره یو واضح قانوني چوکاټ ته ضرورت لرو. په دې کې هیڅ شک نشته. خو زه د هغو خبرو پر اساس پر اعتماد یم چې څو اونۍ مخکې مې په کابل کې له ولسمشر کرزي سره کړې وې او لږ مخکې ورسره مې هم وکړې. زه ډاډه یم چې موږ به د ځواکونو په حواله یوې موافقې ته ورسیږو.
on the status of forces
په برسلز کې د پاکستان، افغانستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی، د بهرنیو چارو سیکرټر جلیل عباس جیلانی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګډون کوي. امریکایي چارواکو د روس د شمالي قفقاز جمهوریت دغستان په پلازمینه کې د دومی ورځې لپاره هم د بوسټن د بریټ پتړاو د نیول سوي تامرلان او جوخر سرنایوف له مور سره لیده کاته کړی دی. د شمالي قفقاز بشري حقوقو مبارزې خیده ساراتو وانن مشال لیډو تول چې زوبیدات سرنایوا ځخه د روس د امنیتي فدرالي ادارې اف اس بي په مرکزی دفتر کې پښتني ګرویژن وسوي. د سه شنبه په ورځ د امریکا د سفارت چارواکو تصدیق کړی چې په لټون کې داغستان ته تللی دي. د ریپورتونو لمخې امریکایي چارواکو د سه شنبه په ورځ سرنایوا او مشکوکه بمبار پلار ځخه پښتني ګرویژن کړی دی. تامرلان او سرنایوف د اپریل په 15 نیټه په بوسټن میراتن د بمید بریدونو باندې تورن دي. په دې کې درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه 215 ټپیان شوي. تامرلان د پولیسو سره په ډزو په تبادله کې وژل شوی و. د کمپیوټر غلا یا هیکر د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ټویټر باندې ته ورغلی او هلته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پاړه یو غلط خبر خپور کړي چې وايي په سپینماني کې 14 باراک اوباما زخمی کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د خبر لخبرېدو څو منټو وروسته اعلان وکړ چې هیکر یې هغه کسان چې د کمپیوټر شبکو ته غیر قانوني ورننوځي د دوی ټویټر باندې ته ننوتی دي. د امریکایي اژانس سمدستي توګه خپل ټویټر باندې بند کړ. د سپینماني ویان چې کارنیول ولسمشر باراک اوباما شدی د دې ناسم خبر له خبرې دروسته په امریکا کې سټاک ایکسچینج لږ راپریوتې دي. خبرونه پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل لوري. په کوټه کې پرونی او څلورو بمی چاودنو 15 کسان وژلي او تر 30 نور یې ټپي کړي دي. هم تیر ورځ په کراچۍ کې د ایم کیو ایم پر انتخاباتي دفتر حمله شوې ده چې لوجې نن د دغه خار بازارونه او تعلیمي ادارې تړل شوې.
اس شهر میں ایم کیو ایم کو الیکشن کمپین کے لیے روکا جا رہا ہے.
بلخوا په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بیا وايي خپل انتخاباتي کمپین په خلاص مټ نشي کولای.
منګا ته یقینا ډیر زیات مشکلات دي او زمون کوشش دی چې آرام ترته وګرو کې یا د دې بوندوال دنه مونږ او مونږه ټولو جلسنه کې کولې څنګه چې نورې پاټۍ کوي.
او په ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه کې له انټرنیټي او فلمي نړۍ څخه خوندور معلومات ترلاسه کوي. کشمیر نو رپورټونه او پښتانه او نړیوال ونیز خبرونه هم درته وړاندې کوو. له مشال رادیو سره پاتې شئ. او دا هم اوریدونکو د خبرونې ولنی رپورت. په کوټه کې د سه شنبه په شپه په یو نیم ساعت کې 14 شوې دي چې د پولیسو په خبره درې د کریکر بمی چاودنې او یو هم ځانمرګي برید وو. په دغه بریدونو کې د یو سرتیری په شمول 15 تنه وجل شوی او تر 30 نور ټپی شوی دي. د ځان وجون کې حمله مسولیت وسلوال ډلې لخرې جنگوي قبول کړی دي. خدای نور ناصر نور تفصیل راکوي.
د کوټې په بیلابیلو سیمو کې د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه په یو نیم ساعت کې پر لپسې 14 واورېدل سوې چې د ښار د پولیسو په خبره لومړۍ 14 د دې ښار په جنا ټاون سیمه کې، دومه په ګوالمنډۍ څلورداره، درېمه په ګوردت سنگ سړک او څلورمه بیا په نیچاري څلورلاره په پیر محمد سړک سوې. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود رسنیو ته وویل لومړنۍ درې واړه کریکر بمې چاودنې وې چې د ګوالمنډۍ څلوردارې په چاودنه کې شپږ تنه پیان سو. خو د نوموړي په خبره څلورمه چاودنه بیا ځانمرګي برید وو چې ځانمرګي د ملیشا ځواکونو له پوستې سره څیرمه د چاودونکو توکو په ډک موټر کې ځان والوزابه. تر دې چاودنې سمدستي ورسته زبیر محمود رسنیو ته وویل څلورمه چې کومه چاودنه ده په دې کې تر اوسه پورې چې کوم شواهد موږ ترلاسه کړي دي له هغه څخه ښکاري چې دا د یوه موټر په وسیله ځانمرګي برید وو. په همدې چاودنه کې څلور تنه وجل سوي چې یو هم پکې د ملیشا ځواکونو هغه سرتیری دی چې د دې ځانمرګي د درېدو هڅه کړې وه. که څه هم امیر زبیر محمود د شپې شاوخوا لس بجې د همدومره مرګ ژوبلې په اړه وویل، خو د پاکستان په وخت دوه بجې بیا د سی ایم ایچ روغتون ډاکترانو دا تایید کړه چې دوو نورو ټپیانو په روغتون کې سا ورکړه او داسې په دې ځانمرګ برید کې د وژل شویو شمېر شپږو ته ورسید. د کوټې د امنیتي چارواکو په خبره د دې ځانمرګ برید هدف بیا هم اهل تشیع و چې تر دې وړاندې هم پر دوی ورته بریدونه سوي دي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی بیا رسنیو ته وویل د دې چاودنو تر شا د هغه چا لاسونه دي چې نه غواړي په پاکستان کې ټول ټاکنې وسي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څومره هم ټول ټاکنو ته وخت رانږدې کیږي، نو هغه قوتونه چې غواړي دا ټاکنې ناکامه کړي هغه داسې حرکتونه کوي. تاسو وینئ چې دلته له ملیشا ځواکونو سره سره پولیس، بلوچستان کانسټبلري او نورې امنیتي ادارې شته او د انتظامیې دا هڅه وي چې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي. له دې سره بیا د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال عبیدالله خان خټک رسنوالو ته په استول سوي ټلیفوني پیغام کې ویلي، د دوی یو سرتیری اصرار احمد چې تر خپل سر تیر سو خو د ډیرو انسانانو ژوند یې خوندي کړ. د ده په وینا د ملیشا ځواکونو د سرتیرو به هر وخت همدا هڅه وي چې وګړي د ترهګرۍ له پیښو وژغوري. هلته بیا د چهارشنبې په سهار په سټلایټ ټاون سیمه کې بیا هم د پولیسو په وینا یوې چاودنې لږ تر لږه څلور تنه ژوبل کړي دي، چې داسې په دولس ساعته کې په کوټه کې همدا پنځمه چاودنه سوه چې یوازې د ځانمرګ برید مسؤلیت لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې قبول کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده. اوریدونکو، د اسلام آباد او پېښور په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې سخته زلزله راغلی ده چې له راپورونو سره سم ځینې مالی زیانونه هم اړولي دي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د موسمیاتو محکمې له ډایرکټر حضرت میر څخه زموږ خبریال سراج ظهیر دا معلومات ترلاسه کړي دي.
دا زلزلہ کی دی دا صرف صدرن افغانستان ساؤتھ ایسٹرن افغانستان چی راغلی دا مرکزی حالت و محسوس سلی چی دیکھے نا دی مردان سا پیشاور سا راولپنڈی سلا اسلام آباد سرا دا نوری گڈی علاقے چی دی کنا بنو دغی علاقے چی دا محسوس سلی دا یعنی دا اگا جٹکے چی دی آ محسوس سلی دی مرکز کو یہ اگا چی دی صدرن افغانستان کے ایسٹرن افغانستان کے سیدھا دے چونکہ 6.2 ہو دا درمیانی درجے زلزلہ وا دغی دی پارا نی زلزلہ راغلی افغانستان دے صدرن افغانستان جو پیشاور نا تقریباً 140 کلو میٹر وا خو محسوس سلی چې دی کنه تب خیبر پختونخوا کې پنجاب کې یعنی نظر پنجاب کې دا زلزلې جھٹکے محسوس سلی وی ساؤتھ ایران ادی پیشاور نا شمال مغربی نا تقریباً 140 کلو میٹر لرے دا زلزلہ یعنی افغانستان ساؤتھ افغانستان سے راغلے دا چې ای پی سینٹر ہے وہ ریئیکٹر اسکیل باندې د شدت چې وو 6.2
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تیر ورځ د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د سیاسي ګوند ایم کیو ایم په انتخاباتي دفتر د حمله وروسته نن په دغه ښار کې ویر کیږي. د ویر له وجې د دې ښار بازارونه او تعلیمي ادارې تړل شوي دي. د نهې پښپه په کراچۍ ښار کې بمی حمله شوې وه چې مرګ ژوبلې اړولې ده. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې رپورټ کې ورو.
پولیس وای 13 شپه د شمالي کراچۍ په فرزون سیمه کې د ایم کیو ایم ډلې په ټاکنیز دفتر بمی حمله کې دوه کسان وژل شوي او درش نور جوبل شوي دي. د سیمه د پولیسو مشر عامر فاروقي د نهې یا سه شنبه په شپه د 14 وروستو د پیخې په ځای کې خبريالانو ته وویل چې 14 توکي په موټر سایکل کې ځای په ځای شوي وو، کوم چې د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي دي. دی وای په بم کې د کارول شوو توکو وزن زیات وو، ځکه یې د 14 له وجې زورداره چاودنه شوې ده. په بم کې چرې او بال بیرنګ هم کارول شوي وو. د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د یادې پیښې وروستو د یادې ډلې د ټولو ټاکنیزو دفترونو د تړلو اعلان کړی دی او نن یعنې د چهارشنبې په ورځ یې د ویر نمانځلو ویلي دي. د ویر د نمانځلو له وجې نن د کراچۍ ښار ټول بازارونه او کاروبارونه بند دي. په شمالي کراچۍ کې تعلیمي ادارې هم تړل شوې دي. د ایم کیو ایم ډلې چارواکي وایي د دوی په کارکنانو حملې په دې وجه ترسره کیږي چې د دې لارې په ټاکنیز کمپاین کې د دوی د برخې اخیستو مخه ونیول شي. د یادې ډلې رهنما او پخوانی وزیر رضا هارون په دې اړه وایي،
الیکشن کمپین کے لیے روکا جا رہا ہے.
کراچی خار کے دی ایم کیو ایم لٹاکنیز کمپین څخه دلر ساتلو کوششونه روان دي. زمون کړي پلویان خواخوږي وجل کیږي او داسې څوک نشتا چې دغه وجونکو مخه ونیسي. یاد دی وی د رواني میاشتې په 11مه نیټه د سین صوبې په حیدرآباد ښار کې د ایم کیو ایم ډلې انتخاباتي امیدوار فخرول اسلام د وسلوالو په ډزو وجل شوی وو. د هغه د وجنې پړه نه قانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان منلې وه. د نهې په شپه په شمالي کراچۍ کې د ترسره شوې د دې حملې ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو تحریکی طالبان پاکستان د دې نه مخکې د ایم کیو ایم عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ په انتخاباتي خوځښتونو د حملو کولو ګواښونه کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې بمی چاودنې کېدل زیات شوي دي. دا چې په داسې حالاتو کې عام ولس ته کم احتیاطي ګامونه پورته کول پکار دي. زموږ همکار مجید بابر په دغه اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو له پخوانی مشر ملک نوید سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم.
او ملک صاحب، چونکه اوس موسم هم په خیبر پختونخوا او په دغه سیمو کې ګرم شوی دی، نو تاسو خبره وکړه د دې ځانمرګي برید کوونکو نه څنګه شناخت دغه کېدای شي؟
سرګې ګډې وډې وي او کله کله نشې کې وي، دا پته لګي. بل لکه ضرورت د خېټه او د چست چې وي دا لږ بلج وي، لږ غټ وي معمولي دغه نه، ولې چې دله جاکټ اچولې وي. بل لکه دا د چې هغه فوکس ته وي، څه شي تلاش کې وي ګرځي. کله کله هغې باندې خولې ډېر راځي، په رنګې لږ ګډوډ وي. عمر له سلام داسې عموماً 500 او 150 پورې عموماً د دوی
بل ملک سے بیو خطا سو خبرو کا چی هاگا چیزونا چی ڈبے وی یا بیگ وی یا لفافو وی دا غی تورجخت ورتگ نی پکار او پولیس تا وینا کول پکاری، خود دیر دا سی چودن کی گی چی هاگا پا زمکا کی خخشوی، نو دا غی سنگ شناخت کولی شو؟
دلتا اوپت کون نیو جی کیو لگی جی بغی گاڑی دیری کی نو اگا بلاست شی نو اگا اگا لکول لگران دا دی جی کم جی که
دا سوائی چی چرتا کی زمکا یا سڑک نوی کنست شوی نو اغی تا احتیاط پکار دی. چې کله هم چرته چودنه وشي، نو چونکه خیبر پختونخوا کې پښتانه دي، د یو بل په غم په درد باندې شریک دي، نو زر هغه ځای ته منډه کی، ځکه چې بیا دوباره چودنه وشي بیا ډېر زیان ورسوي.
دا ډېر سیریس مسله ده، ولې چې تاسو دخل کو ته وایي مزه نو هغه سوال نه پیدا کیږي، ولې چې دخل کو خپل خپلوان وي، وروڼه وي، خویندې وي، بچي وي، نو هر یو ته دا فکر وي چې زموږ بچي پکې نه وي ګمړی یا جوبل شوي چې هغه اسپتالونو ته ورسوي. یو خبره دویمه دا ده چې مونږ دومره فاسټ ریسپانس دی نه، تاسو کتلی وي د بوسل کې ببونه وشو، نو په سکنډونو کې دا ریسچیز رالو، په سکنډونو کې سټیشن رالی، او مخال دی چې په 3 منټو کې تنه دنه دنیا خلک رالو د ایمبولنس. خو تاسو به دا ګورئ چې خلک هم هلته انوالو، خلکو هم دا کول لګي، دا انساني فطرت دی، دا منې کول ډېر ګران کار دی، تاسو باید تکلیف تیریږي نور انسانان ورته.
ملک سے بل په خیبر پختونخوا کې او په دغو سیمو کې چې کله چاودنې وشي، نو زمونږ د رسنو خلک، د اخبارونو او د ټلویزیونونو خلک هغه ځینو ته منډه کی، او په دې رستو کې ډیر جرنالستان هم زخمیان شوي، هم وجل شوي دي. هغه د پاره تاسو کوم یو خبر لرئ؟
نو دا خو جرنالست پورې دا خپل ځان پروا نه کوي، او دور لوی ریسک خلی، خو دا دغه دې جرنالستان خو ځکه دا قربانۍ دور ډیر ورکړي، هر کی چې دې ته وتلو چې هغه کې خطر ورته د ځان کزان دسې دې ته ارزان شیخ خاري نو بیا خو دې د ریسک خلی، او ګنه کوي نو په کارونه کې هغه لره نه دی کوي بجای دې چې هغه زی ته زی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو د پخوانی مشر ملک نوید خبرې مو اورېدې چې زموږ همکار مجید بابر سره د بمی چاودنو پر مهال د احتیاطي تدابیرو په حق لکولې.
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر
اوریدونکو د ناټو جنرل سیکرټر اینډرس فوګ راسموسن د پاکستان له حکومت غوښتي چې په خپل خاوره کې د پټو ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی پاکستانی او افغان چارواکي د شروع په ورځ یعنی نن د امریکا په مشرۍ په برسلز کې خبري وکړي. په دغه اړه د رویټرز ایجنس د راپور مهم ټکی لدې لنډې دمې ورستاوري. د ناټو جنرل سیکرټر اینډرس فوګ راسموسن د پاکستان پر حکومت په دغه هیواد کې د پټو شویو ترهګرو پر ضد د عملیاتو لپاره غږ کړی دی. نوموړي د نهې په ورځ د بلجیم په پلازمینه برسلز کې مخکې له دې چې د امریکا په مشرۍ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راپورته شویو اختلافاتو پر حلولو خبرې وشي دغه څرګندونې وکړې. ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بعد افغان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ د شروع د ورځې د خبرو کوربه وي. رویټرز ایجنس د ناټو د عمومي سیکرټر اینډرس فوګ راسموسن خبره راغستې چې ویلي دي دا یو ستونزه ده چې ترهګر له پولې اړېږي په افغانستان کې ترهګري زملیات کوي او بیرته د پاکستان خپلو پټن ځایونو ته ځي. راسموسن زیاته کړه د په سیمه کې د امنیت ټینګولو زموږ د کوششونو ضد یو خبره ده او ځکه نو د دغو ترهګري زملیاتو د لمنځه وړلو لپاره پر وړاندې موږ خپله جګړه باید لا پسې سخت کړو. راسموسن دا هم ویل چې ناټو د پاکستان له حکومت او پوځ څخه غوښتي چې له افغانستان سره پر لګېدلې پوله د موجودو ترهګرو پر ضد پراخ عملیات وکړي. د نوموړي په خبره د پاکستان مثبته همکاري نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د امنیت لپاره مهمه ده. رویټرز خبرې ایجنسی لیکي افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان له یوې اوږدې مودې راهیسې د طالب وسلوالو او نورو یاغیانو ملاتړ کوي. ایجنسی بیا د پاکستانی چارواکو هغه تورونه هم یاد کړي چې پر افغان حکومت یې په دغه خاوره کې د سخت دریځو د ساتلو لپاره لګوي. دا ایجنسی په لیکنه کې راغلي افغان حکومت له دې عمله چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې رښتینې همکاري نه کوي لیوه استراري حالت سره مخ شوی دی. دا ایجنسی په خبره امریکایي چارواکي هیله مندي چې جان کیری با چې له افغان ولسمشر سره ښې اړیکې لري به وکول شي چې دواړه خواوې بیرته د خبرو پر میز کینوي او د شته ستونزو یو حل راوباسي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د امریکا خارجه وزارت د تیر یعنی 2012 کال په موده کې د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت د اندېښنې وړ بدل شوی دی. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت وایي تیر کال یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته خپل رپورت وړاندې کړو چې د یاد وزارت په وینا نړیوالې ټولنې پرې کوم اندېښنه نه وښودلې. رابعه اکرم خان له اسلام آباد تفصیل لري.
د پاکستان په اړه د امریکای د بشري حقوقو په کلنی رپورت چې په کې کال 2012 کې د شو په خو جزئیات تفصیل او مثالونه سره ورکړی شوې دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان اعزاز احمد چودري د رپورت په حق لوي چې اغه دا رپورت کتل دي خو اغه د دې رپورت مواد په حق لاس تفسره کول نه غواړي. خو که سویل غواړي نو اغه دا چې پاکستان د بشري حقوقو تحفظ په اړه پرمختګ کړی دی.
پاکستان هاز میډ کنسیډربل پروګرس in protecting and promoting the human rights of
Pakistan do bashari haqoon wa de aw tahaffuz pa ala kafi hada pore parmakhtak kade de kata sut yaad wi kal 2012 ki october pa miyash ke Pakistan do bashari haqoon pa ala khpal yo report pa Geneva ke do malgaro millatuno do bashari haqoon council tawand kade wo aw nadiwale urur walai pa loya pa mana do bashari haqoon pa ala uchat kade shwe do Pakistan do gamuno staina ham kade wa
promote the human rights of the people of Pakistan.
د امریکای د بشری حقوقو کلنی رپورت په حق له د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف مشال ریډیو ته اویل چې د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ دغه رپورت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن کلنی رپورت سره ډیر حد پورې یو شان دی او هغه د رپورت سره اتفاق کوي.
انہوں نے رپورٹ کیا ہے ٹارگیٹڈ کلنگ پہ اور ڈس
اپیئرنسز پہ. تو یہ تو ایک اوی چې کوم رپورٹ کړه دی په هدفی وژنو او د خلکو په غایبولو. نو دا خو یو سلسله ده او په خاصه توګه بلوچستان کې کوم چې کال 2015 او 2016 نه جاری ده او د خلکو په غایبولو کې څه کمی راغلی خوده خدا اوس هم کیږي او کوم نوې اړخ چې مونږ یو دونی میاشتو کې وکټلو چې بلوچستان نه خلک وجود کړی شي او دا غي مړي د کراچۍ نه ملاوي شي. نو دا ډیره د تشویش وړ خبره ده. حکومت د غایب کړی شوی خلکو په حق یو کمیشن هم جوړ کړی دی، خو د هغې څه خاص نتیجه مخکې نه ده راغلي. دغه رنګ د عورت فاؤنډیشن یو چارواکی او د بشري حقوقو کارپوه آسم ملک وایي،
هیومن رائټ کمیشن آف پاکستان کوم رپورٹ چې راغلی و کنه، نو هغه رپورٹ کې که تاسو وګورئ نو چې کوم د امریکې د بشري حقوقو کوم رپورٹ راغلی دی کلینې، نو داسې معلومات تقریبا هغې سره جوړت لري، لکه چې په داسې کې زیات فرق نشته دی. او واقعا دغه صورت حال چې کوم دی د پاکستان کې تر تیر کال کوم 2012 کې په داسې کې د حالات وو په پاکستان کې.
په دغه رپورٹ کې ویل شوی دی چې بلوچستان، قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې پاکستانی امنیتی سرتیرو له شخړو سره د تړاو په تور عدالت ته وړاندې کولو نه مخکې خلک وژلي دي. او په دې ترڅ کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن غوښتنه کړې وه چې د دولتي استخباراتي ایجنسیو له لاسه د خلکو د وژنو او ورکولو معاملو پلټنې دي وشي. او دغه رنګ په دغه رپورټ کې راغلي چې په بلوچستان کې د خبریالانو، استادانو، زده کوونکو او د بشري حقوقو فعالان هم په نښه شوي دي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریډیو اور
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کارپوهان په دې اندی چې کچری عوامي نېشنل ګوند ته د انتخاباتي کمپاین چلولو لپاره د هیواد د نورو سیاسي ګوندونو په څیر موقع ورنکړل شي، نو د سخدري زکوتونو حوصله بلا ډېرې مضبوطی شي. یاد ګوند ته د کراچۍ ښار د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ورپېښو مشکلاتو له وجې د سین صوبې او په خاصه توګه د کراچۍ سیاست په څه ډول اغېزمنېدای شي، اور وی پاړه د اسرار عالم مومند دا رپورټ.
د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ چې پکې لکلونو رهیسې بدامنی روانه ده او تر دې دمه پکې په سلګونو کسان وژل شوي دي، او اوس هم په دغه ښار کې وخت ناوخته دا قسمه د بدامنی پیښې مخې ته راځي. په کراچۍ کې لوی سیاسي ګوندونو، عوامي نېشنل پارټۍ، پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنټ ته د طالبانو لخوا دړکې ورکړل شوې دي، خو کارپوهان پر دې نظر دي چې تر ټولو زیات چیلنجونه عوامي نېشنل ګوند ته دي. د عوامي نېشنل ګوند غړي همدا قسمه څرګندونه کوي. خو هغه څه چیلنجونه دي؟ پاړی په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند ویان پیر ریاض وایي،
د طالبانو د طرفه چې کوم کارا تریډ دی، اسلام الله احسان چې کوم بیان دی، هغه خو ټولي دنیا ته واضح دی چې هغه وایي زمونږ این پی ټولو نړوندې کوم دا زمونږ په ټارګیټ باندې. په کراچۍ کې خو د دې سره سره نورې مسلې دا دي چې یاره کومې حلقه بندۍ مونږ غوښتلې چې د صوبایي اسمبلۍ او د قومي اسمبلۍ حدونه دي چې کوم دی بدل کړی شي، نوی حلقه بندي نه کېږي، په دې تیاره کې د ردو بدل راوستی شي. د دې سره سره مونږ چې کوم دی کراچۍ 71,71,000 روټونه دي، په دې کې چې کوم دی 3,39,000 روټونه اوس هم داسې دي چې د چا په شناختي کارت کې ډبل ایډرس دی، نو هغه د ابایي مطلقې مستقل ایډرس چې کوم دی په هغې باندې اوس هم د هغوی روټونه ترانسفر شوي دي.
عوامي نېشنل ګوند ته د انتخاباتي کمپاین دوران په کراچۍ کې د ورپېښو مشکلاتو له وجې د سین صوبې او په خاصه توګه د کراچۍ په سیاست څه اثرات کېدای شي؟ پاړی په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپو توصیب احمد وایي،
پښتانه طالبانو یا غمال کړی دی. که عوامي نېشنل ګوند انتخابات نه ګټي، نو د پښتنو خلاف به طالبان نور هم مضبوط شي، او له دې سره نه یوازې پښتانه بلکې د کراچۍ ټول وګړي به متاثر شي. د طالبانو حوصله به لوړې شي، هدفي وجنې او ترهګري به لا نور زیاته شي، او دوی به خپل اثر رسوخ نورو سیمو ته هم وغځوي.
په داسې حال کې چې عوامي نېشنل ګوند ته په کراچۍ کې امنیتي ستونزې دي، نو دغه ګوند خپل انتخاباتي کمپاین څرنګه چلوي؟ پیر ریاض یاتوي،
موږ ته یقینا ډېر زیات مشکلات دي، او زمونږ کوشش دی چې یاره مطلب دا دی چېرته په اوجرو کې یا مطلب دا دی داسې د بونډیوال دن نه مونږ لاړ شو او مونږ کلاو جلسه نه شو کولی څنګه چې نورې پارټۍ کوي. په کلاو میدان باندې مونږ جلسه، جلوس یا ریلی دا قسمه دغه نه شو کولی. خو داسې وړې وړې دیری دي په کراچۍ کې چې خلکو سره د هغوی په کاروباري ځایونو کې یا مطلب دا دی د هغوی په
کارپوه توصیب احمد وایي، د پاکستان د امنیتي ادارو او موجوده حکومت ذمہواري جوړیږي چې عوامي نېشنل ګوند ته د ورپېښو امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
پکار دی چې د امنیت نافذونکي ادارې حکومتي ریټ قائم کړي، او د دې نیغ په نیغه ذمہواري د سن په صوبایي حکومت او په مرکزي حکومت راځي چې په صوبا کې امن پر ځای کړي، نوګو ایریاز ختم کړي، او عوامي نېشنل ګوند ته سکیورټي ورکړي چې دا رنګ خپل سیاسي کمپاین وچلوي.
توصیف احمد وایي، کچره د نورو سیاسي ګوندونو په څیر عوامي نېشنل ګوند ته د انتخاباتي کمپاین چلولو لپاره یو شان موقع ورنکړل شو، نو که یو خوا لدی سره به د سغدریزو قوتونو حوصلې مضبوطې شي، نو بل خوا به د پاکستان په اسمبلو کې د پښتنو نمائندگان رمخته نه شي چې له وجې ستونزې جوړې دی شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنی مې بجې شوې. ل عبدالحی کاکړ په خبرونو لنډی سوورو.
په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان کې زلزلہ شوی ده. په سوات او کابل کې د مشال ریډیو همکاران وایي زلزلہ په پېښور، سوات، مالاکند، قبایلی سیمو، کابل او د افغانستان په شمالي ختیځو برخو کې راغلی ده. په پاکستانی میډیا وایي په پېښور کې د زلزلې زور ریکټر سکیل باندې 6.2 خو په دې کې لا تر اوسه پورې د مرګ شوګلې اطلاع نشته. د نورستان په کوټه کې د نهي په شپه د نچاري څلور لارې کې د ځان مرګ بریک په نتیجه کې د ملیشیا ځواکونو د یو سرتېري په شمول شپږ تنه وژل شوي او تر 15 زیات ټپیان دي. تر دې یو غنټه وړاندې د یو چار په بیلابیلو سیمو کې په دریو چادونو کې لښته لږه شپږ تنه ټپیان شوي وو. په کراچی کې د سیاسي ګوند ایم کیو ایم ټاکنیز دفتر مخې ته د 14 وروسته په دغه ښار کې ویر دی. د ویر له وجې د دغه ښار بازارونه او تعلیمي ادارې بندې دي. د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین له یادې پیښو وروسته د دغه ګوند د ټولو ټاکنیزو دفترونو د تړلو اعلان کړی دی. نن د پېښور ښار د نن سر کې ګیر سر نږدې 1400 پکې د پولیس په وینا دوه کسان شوبل شوي دي. پولیس چارواکو نن د پېښور سره مشالې د تور 14 د پولیسونو د غړي محمد طارق د کور سره نږدې وسو چې د نوموړي مېرمن او ماشوم لور ښه شوبل شوي ده چې حالت مرګنۍ نه دی. د پاکستان د پرفیکشن کمیشن ویلي بهر ملکونو میشت پاکستانیانو ته د ووټر کولو لپاره به نن په اسلامآباد کې حتمي فیصله کوي. نیټرو له پاکستان څخه غوښتي چې په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو سخت دریځو پر ضد اقدامات وکړي چې پر افغانستان
لن خبرونه مول عبدالحی کاکړ وریدل. اوس اوریدونکو د نړۍ رنگونه هونی ځ خبرونه درته وړاندې کوو چې پکې تاسو له انټرنیټي او فلمي نړۍ څخه خوندور معلومات ترلاسه کوئ. د خبرونه زموږ همکار ګولیاس جوړوي.
د مشال رادیو ونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیاز سلامونه مني. پیله لارم چې روغ جوړ او آباد بای. نننی پروگرام کې مدلا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبره کوو چې د فلکیاتو کارپوهانو د ازمکې په شان دوه نورې سیاري موندلې دي. د فلکیاتو کارپوهانو کیپلر دوربین په مرسته دوه داسې سیارې موندلې چې تر اوسه پورې موندلې شي په سیارو کې تر ډیره حتی ځمکې سره مماثلت لري. ساینسدانان وایي دغه نوې سیارو حجم او خپلو ستورو سره فاصله هم مناسبه ده. هم دغه وجه ده چې ساینسدانان هیله څرګندوي چې په دغه سیارو کې به اوبه موجود وي. دغه دواړه سیارې د ځمکې نه 1200 کاله په مسافت کې دي او د خلای دوربین ټکنالوژي دومره غوره نه ده چې زیات معلومات ترې ترلاسه کړي. خو کارپوهان په دې موندنه ډیر زیات خوشاله دي. دغه دواړه سیارو ته کیپلر 62E او کیپلر 62F نمونه ورکړل شوی دي. ساینسدانان هیله څرګندوي چې را روان ورځو کې به د دوربین د ټکنالوژي په مرسته د لری پرتو سیارو موندنې او ژور تحقیق یقیني شي. اوس مو یو داسې کیسې نه خبرومه چې په مریخ سیارې د آبادکاری لپاره یو تنظیم درخواستونه غوښتي دي. د مارس 1 نومي تنظیم وای چې ډیر ضربه مریخ سیارې ته د یو اړخ ټیکټونه جاری کړي. د ټیکټونو جاری کول نو وړاندې په زورګونو خلکو درخواستونه جمع کړي دي. دا یو داسې سفر دی چې بیرته واپسې گنجائش پکې نشته. د دې سفر لپاره یو څو خصوصیات هم ایښودل شوی دي. هغه کس به مستقل مزاج وي، حالات سره به ځان ساتلو صلاحیت لري، نورو کسانو سره به په ګډه کار کولی شي. د دې سفر شروع کېدو نه به د دې فلم جوړیږي. لندن کې د مارس 1 شریک بانی لند روپ له بی بی سی سره په خبرو کې وای چې مریخ ته په اتو میاشتو کې سفر سره د ستور مزلو اډوکي کمزوري شي او په دې لړ کې به کامیاب امیدوارانو ته جسمانی او ذهني روزنه ورکول کیږي. دغه ډله به د دې منسوبي د ټول اړخونو جاج هم اخلي. بلخوا د اریزونا پوهنتون یو پروفیسر وای چې مریخ سیارې د ژوند لپاره سازګار نه ده. په دغه سیارې د اوبو نشوالی هم دی. دا گوگل مشر ایرک شمیٹ وای په خاریو کې استعمالون کې ډرون ټیکنالوژي ډیره زیاته خطرناک ده او پر دې دی بندیز ولګول شي. دوی خبرداري ورکړي چې د خلکو تحفظ په خطر کې پریوتې شي. ګاډین ورسپانډ سره په امریکا کې ایرک شمیٹ وای چې وړي کې جازونو نمونی غلط لاسونو ته پریوتې شي. دوی د مثال په توګه وی چې یو گاونډي هیواد د بل هیواد سره لپاره دغه ټیکنالوژي کارول شي او تر هغه هم د دې څخه ګټې پورته کول شي. دا وخت په ټوله نړۍ کې وړي کې ډرون جازونه ملاویږي. په دې وروستو کې د هند آسام ریاست کې غیر قانوني ښکار لپاره ډرون جازونه کارول کیږي. دا کینیډا په انټیریو سره تعلق لرونکي څلور کلن مارګن ته د نړۍ تر ټولو غټ سپی اعزاز ورکړل شوی دی. د ګینیس بک آف ورلد ریکارډ تر مخه د مارګن سپی قد 18 انچ دی او وزن یې 2.5 پاونډ دی. د دغه سپی مالکان وایي چې مارګن سپی روزانه 8 کپه وچ شوده او نور خوراک خوري. ګینیس بک آف ورلد ریکارډ انتظامی مارګن نوم د نړۍ تر ټولو غټ سپی په توګه شامل کړی دی. د امریکا ساینسدانانو ویلي چې په لیبارټری کې تیار شوی مصنوعي ګردې د معمول مطابق کار کوي. په دغه لیبارټری کې مصنوعي انساني اعضا تیاریږي خو د ګردې تیاری یو ډیر پیچلی کار وو. ساینسدانان وایي چې مصنوعي انساني ګردې په جوړولو کې مثبت پرمختګ شوی دی. کچري د مصنوعي ګردو تجربه کامیاب شي نو را روان ورځو کې به د ګردو حصول ډیر زیات یقیني شي، ځکه چې دا وخت د ګردې تبدیلی لپاره د بل کس نه ګردې اخستل وي او مناسب ګردې نه ملاویدو په صورت کې بیا انتظار باسي. په هند کې یو کس سرو زرو سره دومره مینه لري چې د 3 کیلوګرامو سرو زرو کالی پر غاړه کړی دی. د هند پونه اوسیدونکي دتا پوګي د نړۍ تر ټولو ګران کمیس اچوي چې د سرو زرو نه جوړ شوی دی. د دې کمیس قیمت 1 کروڑ او یو کم سلویخ لګه هندي روپۍ دی. دتا پوګي ته د ګولډمن یا د سرو زرو کس نوم ورکړل شوی دی. پوګي وایي چې په نړۍ کې هر کس مختلف خواهشات لري، څوک د ګاډي شوق کوي او یا د نورو. دوی د سرو زرو سره دومره مینه لري او دا د دوی خوب وو. دا سماجی رابطو مشهور ویب پاڼه ټویټر د موسیقۍ نوې سرویس شروع کړی دی. صارفین به کولی شي چې د ملګرو په سفارشاتو موسیقي تجویز کړي. دغه سندرې به په سپوټیفای او آیټیونز نه به نیخ په نیغه اوریدلی هم شي. دغه سافټویر به هغه سندرې ښایي چې د صارف ملګري اوري. ټویټر دغه اپلیکیشن ته هاش میوزیک نوم ورکړی دی او ډېر ژر به په آیفون کې وړاندې شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. دا وخت د امریکا په باکس افیس فلم 42 په لومړی نمبر دی. فلم 42 په لومړی ونی کې د 20 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر سکاری مووی 5 او په دریم نمبر دی کروکس دی. په روانه مې میاشت کې به د هالیوډ د مشهور ستورو فلمونه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په دې کې د رابرټ ډاونی جونیئر فلم آیرن مان 3 به د مې په لومړۍ نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا د آیرن مان فلمونو دریمه برخه ده. په دې وړاندې آیرن مان 2 فلمونو ډیر زیات کاروبار کړی وو.
It's been the same since New York. They experience things, and then they're over. I can't sleep. And when I do, I have nightmares. Honestly, there's 100 people who want to kill me. I hope I can protect the one thing I can't live without.
Ladies. Children. People call me a terrorist. I consider myself a teacher. Lesson number one. Heroes. There is no such thing.
د هالیوډ مشهور ستوري لیراندو ډیکاپریو نوی فلم دی ګریټ ګټسبی با د مې په لسمه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د هند مشهور اکټر امیتاب بچن هم کار کړی دی. فلم دی ګریټ ګټسبی کې د 1922 کال نیویارک ښار ښودل شوی دی چې ګټسبی پکې د خپلو خوبونو تعبیر ګوري.
This guy is with his house, his parties, his fancy clothes. We were born different from you.
It's in our blood.
Gatsby.
He had a grand vision for his life since he was a boy.
I'm gonna fix things just the way they were before.
Just you and me.
But I had the uneasy feeling that he was guarding secrets.
I wish I'd done everything on earth with you.
د هین سینما بخوانی فلم عاشقی دویم فلم ټریلر خپور شو دی. فلم کې ادیتا رای او سردا کپور کار کړی دی.
پیار، محبت، عاشقی، صرف لفظوں کے سوا اور کچھ نہیں، پر جب وہ ملی ان لفظوں کو معنی مل گئے.
की आवाज है तुम्हारी. मेरा ही गाना मुझसे भी अच्छा गाया तुमने. मैं तुम्हें सदी की सबसे बड़ी सिंगर बनाना चाहता हूं. भरोसा करती हो मुझ पे?
अगर इतना ही डर था तो इतने पास क्यों आए तुम?
आई एम राहुल जयकर, आई एम अ सुपरस्टार.
सब खत्म हो गया.
मैं जा रही हूँ तुमसे और इस कामयाबी से दूर.
मेरी आशिकी अब तुम ही हो.
د هند سینما اصل کال پوره شوې دي. د هند سینما ته د عقیدت پرزبونې وړاندې کولو لپاره بمبئی ټاکیز فلم جوړ شوې دي. د دې فلم یو سندره د امیتاب بچن په اړه ده. راځي چې دا لږ واورو.
امیتاب بچن سے ملنا.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجيبه معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00020221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333301. په همدې ځای خپل کوربا ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د نړۍ رنگونه خبرونه مو ووري دا اوس مو اوریدونکو پام د مشال ریډیو بلې ونې خبرونه پښتانه او نړیوال ته راړوم. په دې خبرونه کې زموږ همکار بوریوال کاکړ د نړۍ له داسې خلکو سره خبرې کوي چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې وي. دا چې د نن په خبرونه کې څوک را بدلی راځي چې په خبرونه کې وورو.
پښتانه او نړیوال
په پښتانه او نړیوال خبرونه کې ز بوریوال کاکړ تاسو ته هر کله وایم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د برتانیا یو داسې خبريال ته بلنه ورکړی ده چې په پاکستان او افغانستان کې په کلونو وخت تیر کړي او د پښتنو ټولنې له نږدې لیدلې ده. دا خبريال ډیکلین واش نومېږي. شغلی ډیکلین واش په افغانستان او پاکستان کې د برتانیا او امریکا له دوو مشهور ورځپاڼو لکه ګارډین او نیویارک ټایم سره په کلونو کار کړي او همداسې د دې سیمې په اړه د نړۍ نور نور مطبوعاتو ته هم په لوی شمیر لیکنه کړې ده. موږ به په دې خبرونه کې له شاغلي ډیکلین واش سره د پښتنو په وطن کې د هغه د تیر کړي وخت او تجربو په اړه خبرې کوو. ډیره مننه شاغلي ډیکلین واش صاحب چې له مشال ریډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راکړ. زه به د مرکې په پایل کې تر ټولو لومړی پښتنه دا کوم چې تاسو له پښتنو سره له څه وخت آشنا یاست؟
چې کله دې سیمې ته راغلم، یعنی زه له 2004 کال راهیسې په افغانستان او پاکستان کې یم او خبریالي کوم. دا داسې سیمه نه ده چې زه دلته تر راتګ ورسره ډیر بلد وم. که څه هم ما د دې سیمې په اړه له 2001 لومړي کاله او افغانستان ته د امریکا د راتګ له وخته معلومات درلودل، خو پښتانه داسې دي چې زه دلته تر راتګ وړاندې په کلتور او د خلکو په ژوند نه هم خبر.
Really had no familiarity with the culture or with the people, the Pashtuns, until I came to this country.
د پښتنو سیمې ته ترتلو وړاندې تاسو د پښتني ټولنې په اړه څه څېړنه کړې وو کنه؟
Most of what I knew probably came from
ماته چې کوم څه معلومه هغه پر دې سیمه د برتانوي واکمنۍ له تجربو او د فلشمن په نامه له هغه تاریخي ناول چې جارج مکډونلډ فریزر لیکلو. بیا چې زه کله پاکستان ته راغلم نو مې نور ادبیات او سیرنې هم ولوستي، لکه د اولف کیرو کتاب دی پټانس. بیا له هغه خلکو سره خبرې وشوه چې په اسلام آباد کې اوسېده، او بیا ما په خپل دې سیمه ته سفر نه وکړل. نو زما په فکر له همدې لارې له پښتنو سره آشنا شوم.
چې کله
دې پښتانه له نږدې ولیدل نو لومړی تاثر دې څه و؟
I think the most striking impression
زه فکر کوم چې زما او یاد هغه زیاتره خلکو چې له پښتنو سره مخامخ شوی لومړی تاثر د پښتنو بیخي زیاته ملما پالنه ده، او هغه طریقه ده چې دوی خپل ملمنو ته هرکلی وای. د پښتنو ټولنه یو ډیره رسمي ټولنه ده، او دوی د ملمنو د هرکلی لپاره خپل ټاکلي اصول لري. دوی د دې لپاره خپل دودونه لري چې ملما ته باید څه ډول هرکلی ویل شي او دغه څه ډول قدر وشي. له همدې څخه ما د زده کړل چې پښتنو سره څه ډول چلن کول دي، داسې چلن چې هم د دوی او هم زما لپاره مناسب وي. چې کله ما د پاکستان او افغانستان بیلابیلو سیمو ته تګ راتګ پیل کړ نو د هغه سوچ یې زه ډیر متاثر کړم.
په پاکستان کې د پښتنو کومو سیمو ته مسافر کړي؟
زه فکر کوم چې زیاتره پښتنو سیمو ته تللی یم، خو قبایلي سیمو ته مې تګ ځکه محدود و چې زه یو بهرنی وم، او بهرني چې دې سیمو ته ځي نو دې ته اړتیا لري چې د پاکستان د پوځ عسکر ورسره ملوي. خو زه په پاکستان کې نورو ټولو پښتنو سیمو ته تللی یم، لکه د سوات له ناوې بیا تر مردانه او د پېښور تر ناوې. ما د 2008 کال تر انتخاباتو وړاندې زیات وخت له وزیرستان سره په سنډه په لکی مروت کې تیر کړ. ما هلته د سیاستوال انور کمال مروت په اړه ولیکل او هغه زما ملګری شو. زه ډیر ځله د هغو لیدو ته لکی مروت ته ورغلی یم، او هلته مې ډیر وخت تیر کړی دی. هغه په دې اړه زما فکر بدل کړ چې یعنی پښتون څه مانه. ما بیا د بلوچستان ځینو سیمو ته هم تګ وکړ کوم چې بالکل یو بیل څه و.
په بلوچستان کې د کومې پښتنې سیمې لیدلې دي تر اوسه پورې؟
زه زیاتره وخت کوټې ته تللی یم، خو همداسې مې نورو ښارګوټو ته هم سفر کړی دی، لکه پشین، کوچلاغ او زه له افغانستان سره پر پوله پراته ښارګوټي چمن ته هم ورغلی یم.
تاسو زیاتره وخت په اسلام آباد کې تیر کړی دی، او هلته میشت پښتانه ښاریان دي او لوستي دي، خو تاسو د لکی مروت د تجربې په اړه راته وایست، ځکه چې د هغه ځای ټولنه خو له اسلام آباد سره ډیر فرق لري.
Lucky Marwat was a very important part of my understanding of how Pashtuns
talk. Lucky Marwat da pukhtano pa tolana zma da pohani yow dira muhima barkha da. Zma ziyatara pamlarna Anwar Kamalo aw aga pa khpala yow dir kha qanun po. Aga dir loste kaso kho pa Lucky Marwat ki aga pa qabaili rasmono dir kha poyo aw pa khasa to ga la insaf izzat aw badla khistani sara pa talalo duduno. Aga pa de pa dir pakhkara khabari kawali. Anwar Kamal yow da se kaso che Talibano da khparedo par zat مبارزه کې ډیر لاسو. هغه د پښتنو په رسمونو پښتانه تشخص ډیر کلک ولاړو، نو هغه زما لپاره د پښتنو د رواجونو یو لوی سیمبول و.
مننه. راځه چې د ډیورنډ کرښې هغه بلې خوا ته ولاړ سو. په افغانستان کې کوم کوم سیمو ته سفرونه کړي دي تر اوسه؟
زه شمارلی نه شم، خو زه د افغانستان زیاتره جنوبي سیمو ته تللی یم، له کونړه نیولې بیا د هیواد په لودیس کې د هلمند ترکوز سیمو همداسې هرات او فرات تللم. چې کله ما د افغانستان په اړه خبریالي کوله نو ما زیاتره وخت په کندهار او هلمند کې تیر کړ. هغه ځکه چې هغه وخت ما له برتانوي ورسپانې ګارډین سره کار کاوه او د هغوی لپاره دا سیمه ځکه ډیره مهمه وه چې هلته برتانوي عسکرو، نو ما هلته کافي وخت تیر کړی دی.
داسې ښکاري چې تاسو د پښتنو زیاتره سیمو ته تللي یاست او هلته مو وخت تیر کړی دی. که دا راته ووایاست چې د پښتنو په ټولنه کې مو تر ټولو څه زیات خوښ سوی دی؟
I think the strong hospitality is something that is
زما په فکر د پښتنو د میلمه پالنه ډیره حساسونکې او متاثره کوونکې ده. زه داسې فکر نه کوم چې ما دې له یو داسې پښتانه سره لیدلی وي چې هغه دې ما ته د چایو ست نه وي کړی او هغه دې زه کور ته نه یم وربللې. پښتانه له ما سره ډیر دوستانه وي. په عامه توګه چې په مطبوعاتو کې کوم عکسونه خبرېږي په هغوی کې پښتانه داسې ښکاري چې ګیری لري، لنګوټي په سر وي او داسې ویرونکي ښکاري. خو اصل کې دا پښتانه ډیر خوشاله خلک دي او چې ته د دې کور ته ورشي او بل څه چې زما لپاره ډیر د پاملرنې وړ هغه په خپلو ځانو، خپلو کورنیو او خپل کلتور د پښتنو ویاړ. خو دا خبره کله د بحث وړ وي، هغه ځکه چې دا ویاړ کله ناکله تر ډیره حده ورسیږي، یعنی د عزت په نامه وژنې او یا هغه د بدل اخیستنه. خو د یو بهرني په توګه پښتنو تل زما پر شونډو مسکا خپره کړې ده. هلته داسې تود هرکلی او میلمه پالنه ده چې ته د نړۍ په بله برخه کې نشي موندلی.
صاحب، تاسو خدا دې د پښتنو او ټولنه لیدلې ده، د یو بهرني په توګه تاسو څه فکر کوئ چې د سخت درزۍ ته د پښتنو په ټولنه یا کلتور کې زمينه برابر وکه نه د له بهر څخه پر دوی یو تپلسوي فکر دی؟
پښتانه له یوې ډېرې روایتي ټولنې سره تعلق لري او هلته په دې اړه د دوی ټاکل شوي اصول دي چې دوی باید څه ډول ژوند تیر کړي. دا اصول دوی له اسلام سره تړلي بولي. خو زه فکر نه کوم چې دا هر څه دې له اسلام سره تعلق ولري. خو دا له اسلام سره ډېرې کلکې ریښې لري. هلته یو داسې دود دی د پښتنو قبایلي مشرانو له تیرو دوو پیړیو د اسلام پر نامه سیاست کړی او دوی دا دوی نزله بیلوي. خو په تیرو شلو او یا دیرشو کلونو کې چې څه شوي دي، هغه دا دي چې بهرني ځواکونه دې سیمې ته راغلي، لکه له لویدیځه، لکه له امریکا، لکه له برتانیا او داسې نورو، او دې خلکو بیا په دې سیمه کې له اسلام سره د خلکو مینه د خپلو هدفونو لپاره کارولې ده. لکه په اتیایمه لسیزه کې چې د مجاهدینو ملاتړ وشو او یا تر هغوی د زیاتو سخت دریځو ملاتړ وشو، هغوی پر ځای د دې چې هغوی باید د واک، پیسو او نفوس لپاره جنګېدلی وای، خو هغوی وویل چې دوی د اسلام لپاره جګړه کوي.
ډیر خلک په خاص توګه د لرغونی پښتانه کلتور پلویان دا فکر کوي چې د مذهب په نامه عربي کلتور د پښتنو کلتور اغیزمن کړی دی. تاسو څه فکر کوئ په دې اړه؟
I think there's been an impact of Arab culture certainly across Pakistan.
زما په فکر د عرب کلتور غیز پر ټول پاکستان دی، یوازې د پښتنو پر ټولنه نه دی. د دې لپاره په پاکستان او افغانستان دواړو کې ډېری داسې عناصر شته لکه د عربو او په خاصه توګه د عرب اورپکو چې دې سیمو ته د اوسېدو لپاره راغلي وو. د دوی ډېر سخت دریځ فکر وو، خو پښتنو بیا په دې اړه خپل فکر درلود چې پر اسلام باید څه ډول عمل وشي، لکه د قبرونو، مزارونو او داسې نورو رواجونو په اړه. خو په تیرو څو کلونو کې حالات داسې څرګند شوي دي چې هغه عرب چې دې سیمو ته راغلي او یا هغه عرب چې دې سیمو ته پیسې لګي، زما په نظر د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اورپکیتوب په اړه دا تر ټولو مهمه ستونزه ده چې هلته داسې اورپکي ډلې فعاله دي چې له خلیجي هیوادونو لکه سعودي عرب او متحده عربي امارات کې مالي مرستې کوي. په عربي اماراتو کې داسې شتمن خلک شته چې ډېر سغدریزي فکرونه لري او په خپل خایب هغه څه کې برخه خوانخلی کوم ته چې دوی جهاد وای، خو په دې خوشاله دي چې د دې عمل د ترسره کولو لپاره نورو ته پیسې ورکوي.
لوی شمیر پښتانه په خاصه توګه هغه خلک چې د نړۍ نور هیوادونو ته تللی راغلي دي، داسې فکر کوي چې ځینو قوتونو او پښتون قام نړۍ ته د یو سخت دریځ په توګه ورپېژندلې دي. آیا دا سیده او کنه؟ او کدا نو پښتنو ته څه کول پکار دی چې خپل رښتونی تصویر نړۍ ته وشي؟
ته خبره چې زه بالکل په دې پوهېدای شم او زه د پښتنو دا فکر بالکل احساسولای شم چې ګواکې دوی په نور نړۍ کې په بد نامه معرفي شوی دي او دا له 2000 لومړي کال راهیسې تر ډیره حده رښتیا هم دي. په دې دوران کې په مطبوعاتو کې ډیر خام چلن شوی دی، خو زما په فکر پر دې زیاته توجه ورکول هم یو غلطي ده. پښتانه باید په پاکستان او افغانستان افغانستان دواړو کې خپل ټولنه منظمه کړي. باید په دې هیوادونو کې له نورو نسلونو سره په پر امن توګه د زغم په فضا کې د ژوند لپاره په خپل منځ کې روغې جوړې ته ورسیږي، او دا د داسې خلکو لکه زه او داسې نورو ژورنالیستانو فرض جوړیږي چې د پښتنو د ټولنې ښه تصویر وړاندې کړي.
ډیکلین واټ صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې له پښتنو سره مو ښه وخت تیر کړی دی، که خپل تر ټولو خوږه خاطره را سره شریکه کړئ نو خوشاله به سو.
Well, I remember very fondly one evening in Peshawar.
زما یو مخمه په یاد دی چې زما یو ملګری په پیښور کې زه د شپې ډوډۍ ته بوتلم. هلته دا غنور ملګری هم دا یو ډیر روایتي مخمه وو. شاوخوا ډیر تعلیمي افته کسان ناست او ټول په دې اړه کیسې کولې چې دوی له کومه ځای راغلي او څه کړي دي. هغه ما ته ډیره کیسې وکړي. زه له وزیرستان راستون شوم کوم چې یو وګړه لارو. ما ته یاد دی چې دا د سپوږمیش په و او موږ د پیښور په وزاړه کور کې ناستو. زما لپاره دا یو داسې څه وو چې ما یې په اړه تر دې وړاندې فکر هم نه و کړی.
ښاغلی ډیکلین واټ صاحب، له تاسو څخه یو نړۍ مننه چې د مشال ریډیو د اوریدونکو لپاره مو له موږ سره د زړه خواله وکړه. تر نو اوریدونکو، تاسو د پښتنو د ټولنې کلتور او دودونو او همداسې اوسنیو ستونزو په اړه د مشهور برتانوي خبریال ډیکلین واټ خبرې واورېدې. اوس بوریوال کاکړ تر بلې اونۍ له تاسو رخصت غواړم. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
سپوینیو د ژوندون په سوداو ځان یار کوی کیو سنا خبره چنده خان تاریخ رات په پان پان وای فاتحان جزان ته فکر کو شکست په هر میدان نو تیری کی په دنیا مو زندگی په غم لړلې چداول داولې 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 سمہرا خبران غصے کی بیٹو پکا نو دازکا 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 تاجون زمم تیری کی پا دنیا خور خزلے چی داولے 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 او پا بلو بلو لارو دا اصلا فن مسلکا نو دازکا 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 پختنو کسے خدا سے بھی مانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانانا نوے دا پختنو کسے خدا سے بھی مانا نوے داسے بے جوندن داسے بے جانانا نوے داسے سے بھی جانا نان پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل دب شکال ور یزیدا سے بے باران نوے دا سے بے جوندن دا سے بے جانان نوے دا سے بے جوندن داسے بے جانانا نوے
چرتا داسې پشاتلې او د خندانا نوي.